د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
بخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څه څلور کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات څه پورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګګ کارو غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي، اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو مېرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې.
د معتاد مېرمن ته پکار ده چې د خپل د خاوند علاج معالجه وکړي. که مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت که بیا مرمن حق لری چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق و اساس د ضرر وکی.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله کورنۍ را څخه بېزاره سوې ده.
بچی ته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ویل چې ته خو جوړي یې، عین باور مې نه درلوده یوازې کې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر لکه ماشو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاح سوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل سوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل، او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل سوي، او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د سروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي، او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریبه ځمکه پروس کال موږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه، او سږ کال چې کوم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخېست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښ شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د سترسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي، او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل سوي، شپږ لکه امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوی او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
بخواه بمر پا یو جریب که تقریبا ده تاریاکو سه سلور کلو اخصله وز پا اوتکی لس کلو یا پینزلس کلو بانجان یا بندی ده ده یو جریب حاصلات سپورته کهو چه مر بیاغ پا غانی بانی خرسوو من پا دره سا غانی یا سلور سا غانی مر ده خرسوو نو مر در اغا تاریاک پا بدل که داشنی سجاره کهی
کسا هم ده جمهوری نظام ننسکوری دو رهیسی د نشې مواد په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې سوي دي خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشتوالی د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو شلو کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو شلو کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او ده ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
مردم توقع داره که بدل
خلق دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلق بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وې او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاري ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت د ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر 40 ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 160 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زموږ جریان لري او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده او مقدار چې پاتې ده موږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کېږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکی هر څومره چې وي. دوم خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی، دریم د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سلورم هم د خپل خزه لباس او جامع باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکی، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتدین څومره کولای شي چې خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوی دی چې معتدین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیدی چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دوی څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادین و میرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د معتادین و میرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل خزه و میرمن سره بعد پایله بداوی چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار ده چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي. د خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي، ځکه هغه خو اسې مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نمنی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نبستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخویه معتاد و میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د د معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلمونه کې زیاتېونه کې، او بالاخره کچیرې د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو خزو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي، بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي عملا دو دوی لاس ونیسی، عملا دغه معتادین محاکم تا کش کی، عملا دغه معتادین زندانونو تا واچوی، تر سو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نه لریشی او دی بل طرف نه د ظلم او زیاتین لاس واخلی.
ترون آوریدن کو تاسی لازه دی راژیو چخد زهرو کاروان خپرونه آوری تا پکتی اویلات اوشیدون که لاهور خان لپینزلو سو کالو رهیسی نشکوی تا ایچی چو زلو دبوی تطلل یو حل تا یخ کاروبار دلو دوائی د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبی کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوی چې ورونه می ترماک شران او خ ډیری پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لومړی نشل څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
نشینه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډیر وو، نو داسې ملګري مو یو مکتب و یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم به نشه وکړله دومره به وکړي چې خپل ځای ته به راورسېدم، بس پر پروت به وم څه به ملاستل م سهار به چې جګ شوم خواري م په سر وه بوټونه م به پښو همداسې به پروت وم ویده شوی به وم. نو یغې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي سبا بل سره کړي، اخر مې ځان سره پوړۍ واخیستله، ها پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله لږ لږ م به څه کوله چې کور نه بهر کړل م خو بیا م نه کېدله م تاسې وایم خو یوه ورځ پلاره نه یې کوم خیر دی نن مې کړي دي بیا داسې نه کوم که نه خو نن مې کور ته در پرېږده وه کور ته یې بیا پرېږده ول م کسان بیې را کړو چې بیا به یې نه کوي بیا به بیا کې زه بیا په لګیا وم یا به ملګري سره ووختم کله کله به مزدوري کول هلته به تیږو موټر م به ډکول دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو کنه بیا به یو ته ورتلل یو ته م به وویل چې یار نه خو یو سیګرټ سره څکم ما سره خو نن نه چار شته دي او نه پنځه سره شته دي نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله ما سره د یوې روپۍ درک نه و که چې ته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي ولې چې ته خو جوړي یې عینې باور مې نه درلده یوه ځای کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره. نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتلله یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره او کوشش څه سره وکړه هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه ده پورې په ورسه اکسیجن ورته پیدا کړه مو چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه و چې ومو بسره داسې کوڅه وه د کوڅې کې ما سره سایه وختله مړه شوله ما یوه روپۍ نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په ارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو بل ورور مې دی دکان کوي بل ورور مې دی ننبئی کوي بس یو ځوان داسې پکې ګرځم کورنۍ خود مونږ ستړي شوي دي جنګونې رنې ستړي شوي دي په هر رنې ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا یې ځان ته کور کوټه را کړه داسې بس کوټې کې اوسېږ مونږ ته پاس نه رخېږي چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي یې دوی نه زه مشر یم یې دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه نه وای کړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړله چې څه روپۍ به رسره وې په نقشېم به ورکړلې چې څه روپۍ به رسره وې انډیوالان به سره وو چکر یې به وویلې ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسوي اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم د نجارۍ استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بویا کړي بویا کړي دي.
ایا په هدا لاست
آیا پوهیدل است چې احتیاط د ناروغ په جراحي عملیاتو څناور اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امرخیل خبرې واورو.
په مخدره موادو روغ د اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغه جملې نه مخکې له عملیاته خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د حاد جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر خوري. مریض آسه درد چه باید ولری نه لری، یا هم به خمار آرد که دیر شدید درد لری، چه دا اکثرا یو داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولیسی، او حتی اکیدهیسی چه منگه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو، او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډیر زر راویښیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک تا او یا هم انستیزیتیک دواگانو تا ضرورت لري، چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي.
ایا پوهیدل است؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل هغې؟
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې؟
خیر نه کوم شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بېرته په همغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې هیروین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې هیروین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه هیروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچان پرې روزلي دي، او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم، وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیه، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزه وا خزه، چیرې؟
څه وایې؟ نه دې دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناستې؟ ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
دا په اخور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
چیکې اچې و زړه پلاستیکی کڅوړه ده.
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دی؟
څه شی پوښوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ بله ورته وګوره دا څه شی دی. تا بیا هیروین شروع کړی دی؟ ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بېرته هغه ته او هغه د هیروین دي. دغسې نه ده؟
هو داسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډري شوی و، اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان.
وی خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نه شو، خو زما کور تباه که.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. کول زه نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې، څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ، واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.